واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته ویاند ورځنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان فرانک مکینزی وایي د دوه تړونو عملیاتي میکانیزم د افغانستان د جمهوریت نظام د پاشل کې دوه عامل شو متخیل جنرال فرانک مکینزی ل سی بی اس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه پورې خبره شوې ادعا کړې چې واشنگتن له طالبانو سره د دوه په تړون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بد تیروتنې کړې دي نو موري چې هغه مهال له افغانستان د امریکا د وټلو ترهې عملی اعلان کړی زیاتې کړې چې د سپینې ماڼۍ تیروتنه دا و چې دغه تړون یې له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو د مهالویش په توګه وګاڼه مکینزی وایي د دوه د سولې په تړون کې داسې یو پروسه موجوده و چې د عملی کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځنې نور ځانګړي اقدامات هم کړي وای خو په خبره امریکا دا غوښتنه نه درلوده د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وشي صندوق یا یونیسف وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د روسي سیلابونو له امله له بیړني حالات او دوامدار ګواښونو سره مخ کړي دي یونیسف په دې اړه په خپل تازه راپور کې چې د دوشمې په ورځ د جون په دریمه نیټه یې خبر کړی دی ویلي دي چې دا شمیر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز د غور په ولایت کې اغیزمن شوي دي یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په مخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګه دوه چنده کړي او د غشان یونیسف او بشر دوستي ټولنې باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځانونه چمتو کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 214 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړی دی د باختر خبری آژانس د شمې پوراز لیکلي چې پرون د تورخم لاره 2 او یاد کندهار د سپین بولدت لاره 25 د نیمروز د ورېخمو پله لاره 24 او د هرات د اسلام کلا لاره 25 کورنۍ هیواته راستنی شوې دي د غرسنې خبر ورکړی دی چې د ریسو څلور راستنو شوې کسانو ته وړیا سیم کارتونه ویشل شوې او نه مشت کورنۍ خپل سیمه ته لګول شوې دي له نوامبر میاشت راهیسې له پاکستانه د بی اسنادو افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندې کړې ده په افغانستان کې د 2023 میلادي کال د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم کمپاین د دوشنبه په ورځ د جون د میاشتې په درېیمه نیټه پیل شو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت یو اعلامیه په خپرولو سره اعلان کړی دی او ویلي دی چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په ټول افغانستان کې پیل شوی ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي د یاد اعلامیه له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د څلور ورځو لپاره دوام وکړي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو له خلکو کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي دي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکوونکو سره مرسته وکړي د امریکا اکثر خبرونو ته دوام ورکوو د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی د دوشنبه په سهار د سوریې په حلب ښار کې د اسرائیل په بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي سانا خبری آژانس په خپل راپور کې د مړو کرش میر نه دی خودلې خو وایي چې د غبرید د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوې ده اسرائیل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د بریدونو خبرونه نه تاییدوي سم د لاسه د دغو تازه بریدونو په باب هم څه نه دی ویلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین په باب د سولې سرمشري زیاته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي توګه فلیپین ته تللی دی په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
تاکل شوی د اوکراین د سولې په اړه د سرمشري زیاده د همدی جون میاشت پر 15مه او 14مه په سویس کې جوړ شي زیلنسکی په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره وکتل زیلنسکی تر دې کتنې وروسته په ایکس پانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې دوی د سولې په باب د نړیوال سرمشریزي پر جوړېدو او په هغه کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړي نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن
خبرونو ته دمو ورکو د ګرجستان پرلمان له مظاهرو سره سره د اجنبي عاملانو لانجمن قانون تصویب کړ. د ګرجستان پارلمان مشر شالوا پاپواشویلی وایي دغه قانون یې خپله لاسلیک کړی دی. د قانون تر تصویب مخکې په دغه هیواد کې مظاهرې وشوي او په ناټو تړون کې د ګرجستان غړیتوب له خطر سره مخامخ کړ. د ګرجستان ولسمشر سالومه زورا بیشویلی چې د لویدیز ملاتړ کوي د قانون ویتو یاد کړی او د هغه له توشي کولو یې ډډه کړې ده، خو پارلمان د هغې د رد پریکړه لغو اعلان کړې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
نړیوالو خیریه ټولنو په افغانستان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې. یونیسف په سیلابونو کې کوچنیانو ته د ورپېښو خطرونو ته په پام لرنې، په دغه هیواد کې طبیعي ناورینونو په وړاندې د چمتووالي او د اقلیمي بدلون د اغیزو په برخه کې د پانګونې د زیاتېدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د 15.4 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. په موخه رپورټ ته
د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې سیلابونو په سلګونو زره ماشومان اغیزمن کړي دي.
نړیواله ټولنه باید خلکو او ټولنو څخه د ملاتړ او پر ماشومان باندې د اقلیم د اغیزو د کمیدو لپاره خپل هڅې دوه برابره زیاتې کړي. پاینې وخت کې یونیسف او بشرپاله ټولنه باید د نوي واقعیت سره چې د اقلیم اړوند ناورین دی خپل ځانونه چمتو کړي.
وروسته یو سیلابونو د لویانو ترڅنګ د کوچنیانو په ذهنونو هم بد اغیز کړي چې د خپل رنگ او کورونو او بدبختۍ یو کیسې کوي.
یانو زموږه خونه به مې سیلاب وکړل چې زونه بوردم کله خونه را مړونه بوره خونه چپش د کله چې زونه بوره نه ګوس نه نه بزغلاس نه بزس کله چې زونه بوره نه ګوس نه خر.
پام دی حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې لڅ باندې 15,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده او د نورو مرستو لپاره پانګې ته اړتیا لري.
مونږ د راتلونکو اوو میاشتو لپاره 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لرو چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له کورنیو سره مرسته وکړو ترڅو د دوی معیشت بیا ورغول شي.
په دې وروستیو کې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د اقلیم بدلون په وجه درانده سیلابونه راووتل، خو د سر زیان د افغانستان په شان نه و. پوښتنه دا ده چې دا ولې؟ آیا د افغانستان سیلابونه تر ټولو لوی و که نه؟ د دغه پیښو لپاره د یوې فعالې ادارې تشه ده.
د نقصان کچه هلته زیاته شوه چې هغه استراري ډلې د دولتونو طرفه چې مکلفه چې داسې وخت کې خلکو سره مرسته وکړي د هغو غیر موجودیت د مشکل د زیاتوالي باعث شو. بل ضروري خبر دا چې د اړوند ادارو په منځ کې د هماهنګۍ موجودیت نه موجودیت هم د مشکل د زیاتوالي باعث شو چې دا په ټوله کې خلکو ته نقصان وشو.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د اقلیم ناورین دوام به د لا زیاتو سیلابونو، د ځمکې خویدنی او خوراکي توکو د نه خوندیتوب لامل شي. په داسې حال کې چې شاوخوا 15,000 کورنۍ بېځایه شوي، 350 کسان وژل شوي او 8,000 کورونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. ملګری ملتونه زیاتوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د قحطۍ د کچې یو څه ټیټ حالت ته ورته حالت دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د انډونیزیا د جمهور رئیس د پخوانی مرسیال محمد یوسف کالا په مشرۍ یو پلاوی سره په کتنه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش خراسان د څنګه د ماته ادا کړی.
او ویل دي چې اوس مهال د افغانستان نه هیڅ کوم هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نه دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر مولوی امیر خان متکی د انډونیزیا د سیمهشو جماعتونو د شورا د رئیس او دغه هیواد د جمهوری ریاست په خوانی مرستیال محمد یوسف کلا په مشرۍ یو پلاوی سره په کتنه کې یو ځل بیا د افغانستان څخه ګوانډي او د سیمه هیوادو ته د راغولو امنیتي اندېښنو په اړه ویلي چې اسلامي دولت داعش د خراسان څنګه په دغه هیواد کې ماتې خوړلې او اوس مهال د افغانستان څخه هیڅ کوم بل هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نه دي. مولوی متکی د یک شنبه پورس د بهرنی چارو په وزارت کې د انډونیزیا د جمهور رئیس د پوخانی برستل محمد یوسف کلا په مشرۍ یو پلاوی سره د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او د خلکو ترمنځ د دواړو خیدو اړیکو په پراختیا خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي احمد زیا تکل سنوي ته په وسولي غږیز پیغام کې ویلي چې په دې پلاوی د انډونیزیا د قوانینو او بشري حقوقو مخکنی وزیر عبدالحمید اولدین او د انډونیزیا د انرژي او معدنو مخکنی د وزیر سعید سودبریمن او یو شپیر نور چارواکی هم شامل دي.
همدا ډول متقی صاحب ویل چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش او مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې بریالي شوی دی او د نړۍ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د انډونیزیا جمهوریت د هلال احمر او د جماعتونو د شورا رئیس او د انډونیزیا د ولسمشر پخوانی مرسیال محمد یوسف کالا د افغانستان سیاسي وضعیت او امنیتي وضعیت مثبت وارزاوه او ویل چې انډونیزیا غواړي چې د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې اړیکې پراخې کړي او ژمنه وکړه چې د افغانستان واقعي وضعیت به د انډونیزیا حکومت او خلکو ته په ډاګه کړي.
همداشان محمد یوسف کالا ویلي چې انډونیزیا هیله لري چې د افغانستان سره د روغتیا په برخه کې همکاري وکړي او افغان محصولینو ته بورسونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر د داعش په وړاندې د خپل حکومت د بریالیتوب ځای دا په داسې حال کې کړي چې د داعش ډلې په تیرو څو اونیو کې د کندهار ولایت په ګډون په افغانستان کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د سیاسي چارو یو کارپو احمد سیدی وی چې افغانستان کې امنیتي ستونزې چې د داعش په ګډون د تروسي ډلو لخوا راولاړي شوي شته دي، خو دا ستونزې دومره هم نه دي چې په اړه یې په نړیواله کچه خبرې کیږي.
مې باور استم کې اون چې دنیا از افغانستان تشویش داره اونقدر خطرناک هم نیست، ولی اگر ما بگویم که در افغانستان تروریسم و گروه های تروریستی هم نیست، اینم دروغ میگیم. یعنی چیزی هست و چیزی هم پروپاگاندا است، واقعیت امری است.
جبلی خوا د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه پلاوی د ریاست الوزرا د اداري برسل ملا عبدالسلام حنفی سره کتلی او د دواړو خیزي همکاري په اړوند مسلو سره خبرې کړې. د دې خبر پانه لمخې د انډونیزیا د جمهور رئیس په خوانی برسل او د سری میشتې او جماعتونو د شورا رئیس محمد یوسف کلا ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د خونې روزنې او د قانونو د اصولو په برخو کې د پانګونې غوښتل کېده. د دغه خبر پانه لمخې مولوی حنفی په افغانستان کې د انډونیزیا د پانګونې هرکلی کړی او ویلي دي چې حکومت له ټولو هیوادو په ځانګړي ډول انډونیزیا سره د خو او نیو کاریکو غوښتل کېده او د دې هیواد سوداګرو او پانګوالو ته به ټولې لازمې اسانتیاوي برابرې کړي. انډونیزیا په هغو هیوادو کې شامل دی چې طالبانو د حکومت سره ښې اړیکې لري، خو د نړۍ د نورو هیوادو په څیر دغه هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه پرې نه دی پېژندلې. خو انډونیزیا د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو په څیر په کابل کې خپل سفارت پرانیستی دی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا ولسمشر په غزې کې د اوربان لپاره یو داسې پلان اعلان کړی چې بلاخره په غزې کې د جګړې د پای ته رسیدو، د اسرایلي او فلسطیني بندیانو په خوشې کېدو او د غزې بیا ودانیزې چارې پکې شامل دي. د چارو پوهان وایي چې د یاد پلان زیات برخه لا هم ګونګې دي. د نږدې ختیځ چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال جیرالد فیرستین زمنګ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د دې پلان د ناکامۍ په صورت کې به خای د روان میلادي کال تر پایه په غزې کې جګړه دوام وکړي. پاموکې مرکې ته
ډیره مننه ښاغلی سفیر. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر په غزه کې د اوربن یو پلان وړاندې کړی دی. د دغه پلان پلي کېدل څومره امکان لري؟
خزه فکر کوم دا ډیر وختي دی چې په دې اړه خبرې وشي. هغه څه چې ولسمشر بایدن تشریح کړل هغه د درې برخو یو چوکاټ دی. سندس اوربند لانجې د دایمي حل لپاره اوربند او بیا رغونه پکې شامل دي. خود دې چوکاټ ځنې عناصر اوس هم زیات تفصیل ته اړتیا لري. د سندستي اوربند او د برمته شویو خلکو خوشي کېدل چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې باید خوشي شي د دې یو بیلګه ده. خود دې خبره معنا څه ده؟ څومره بندیان او څه ډول بندیان باید خوشي شي؟ څوک د دوی د خوشي کېدو پریکړه کوي؟ دغه خوشي کېدونکي فلسطیني بندیان به څوک وي؟ د بایدن لخوا په وړاندې شوی چار چوکاټ کې غزې ته د بشري مرستو لیک ډول هم شامل دي. دا کار څه ډول ترسره کیږي؟ لدې عمل ویلې شو چې د ولسمشر لخوا د وړاندې شوی چار چوکاټ د ډیرو برخو په اړه باید د اړوندو لورو ترمنځ خبرې وشي. موږ به وګورو چې یوې هوکړې ته د رسیدلو وخت را رسیدلی دی او کنه.
لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د اوربند لپاره وړاندې شوی دغه چار چوکاټ زیات تفصیل ته اړتیا لري. یو بل پوښتنه، له جګړې وروسته د غزې اداره کول دي، له جګړې وروسته به غزه څوک اداره کوي؟
یقینا تاسو وایئ دا یو له مهمو موضوعاتو څخه ده چې ښایي په اړه به یې په را روانو شپږونه کې خبرې وشي. په دې اړه چې اوربند به کله کېږي، په غزه کې به څوک د حکومت چارې سنبالوي او څوک به د امنیت مسؤل وي؟ ولسمشر د امریکا د عربو متحدینو لکه مصر، اردن او د خلیج د هیوادونو د رامخته کېدلو او د مرستې خبره کړې. یو له هغو موضوعاتو نه چې د دوی لپاره پرې پوهېدل مهم دي هغه د دې پوښتنې ځواب دی. د امریکا دریځ دا دی چې فلسطینیان باید مسؤلیت واخلي، یا د دې معنا دا ده چې فلسطینی اداره باید دا مسؤلیت واخلي، چې دا زموږ لومړیتوب هم دی که دا به له حماس پرته کومه بله فلسطینی ډله وي. له دې امله دا ټولې هغه جدي پوښتنې دي چې باید حل شي.
اگر چې د امریکا ولسمشر ویلي چې اسرائیل په غزه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، خو که اسرائیل د اوربن دا چار چوکاټ ونه مني، د امریکا خبرګون به څه وي؟
خدای ولسمشر بایدن مرام دا و چې وخی دا پلان اسرائیل وړاندې کړی نه امریکا. له دې امله دا به حیرانوونکی وي چې اسرائیل یو وړاندیز وکړي او بیا یې د نه منلو پریکړه وکړي. خو بیا هم که اسرائیلیان د ښې ارادې له مخې خبرې اترې نه کوي، دا به یو ننګونه وي. د امریکا لپاره مهمه ده چې په دې اړه فکر وکړي او ولسمشر دا خبره هم وکړه چې امریکا به له ډېر نږدې د اسرائیل سره په دې اړه کار وکړي. په بل عبارت، امریکا به پر اسرائیل د دې وړاندیز د منلو لپاره فشار اوړي او له قطریانو او مصریانو څخه به پر حماس د فشار اوړلو تمه لري.
د سولې د دې پلان د ناکامېدو په صورت کې تاسې غزې کې د څه ډول یو حالت وړاندوي نه کوي؟
کدا وړاندیز بریالی نشي، زه فکر کوم موږ به هغه ډول حالات چې د ولسمشر له وړاندیز مخکې د اسرائیل حکومت په خپله تبصره کې پرې خبرې وکړي وګورو. د دوی تمه دا ده چې په غزه کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې به جګړه دوام وکړي. ښایي چې همداسې هم وشي. زما له نظره پر اسرائیل به د لانجې د پای ته رسولو لپاره نړیوال فشارونه زیات شي. همدارنګه زما له نظره په کوردیننه په امریکا کې به پر ولسمشر بایدن د جګړې د پای ته رسولو لپاره د زیاتو هلو ځلو د کولو فشار زیات شي. خو که دا کار ونه شي، موږ به ښایي داسې و حالت چې د جګړې د دوام سره نړیوال چاپیریال لا پسې خراب کړي مخامخ شو.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه چې په خپلو سوداګریزو سوابقو کې په جال کولو تورن شو، د خپل زندانی کېدو پر احتمالاتو غور او کتنه کړې ده.
د دغه ګناهګارۍ د حکم نه هم د ټرمپ او هم د بایدن ټاکنیز کمپاینونه په خپل ګټه او د خپل پلویانو د ملاتړ د راجلبولو لپاره ګټه اخلي. کارپوهان وایي چې د هغو رای ورکوونکو د ملاتړ ګټل به آسان نه وي چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې کوم نوماندار رای ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ویرونکا بالډیراس د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
خاید د امریکا لومړنۍ ولسمشر وی چې په جرمی اعمالو تورن شوی دی. خو د ډانلډ ټرمپ یو مدافع وکیل وایي چې روان وضعیت به د ټرمپ محبوبیت راکم نکړي.
د ټرمپ ډلې د دې حکم څخه څلوري ساعته وروسته په څرګند توګه د نوې لسګونو زرو مرسته کوونکو د سیاسي او مالی ملاتړ د ګټلو ریکارډ مات کړی. فکر کوم چې د امریکا ولس د قضاوت په هغه ډول چې مطرح شو ګوري مونږ ډېر هیله منو چې د استیناف په دوره کې به باطل کړو.
د محاکمې په لړ کې څارنوالانو استدلال وکړ چې ټرمپ په خپلو سوداګریزو سوابقو کې جال کړی څو په غیر قانوني ډول د 2014 کال د ټاکنو پایلې په خپل ګټه بدلې کړې. د ماریلند والی چې دیموکرات دی وایي د ګناهګارۍ حکم به په سیاسي لحاظ د ټرمپ سره په خاص ډول د افریقایي اصل امریکایانو د ملاتړ پر راجلبولو کې مرسته ونه کړي.
کوم څه چې په ټولنه کې به مطرح وي هغه به دالي چې د ولسم شرولري لکه جو بایدن چې واقعا زمونږ پر راتلونکي باندې فکر کوي.
ټرمپ د فاکس او فرندز په ټلویزیوني خبرونه کې د یک شنبه په ورځ را څرګند شو او د جولای په 11 د خپل زندان کېدو او یا کورنی حبس پر شونتیا تبصره وکړه.
نه پوهیږم چې عام خلک به ودرېږي. پوهیږم زه ډاډه نه يم چې ولسم به ودرېږي یا نه. فکر کوم چې دا به د ولس لپاره سخت وي چې وې منی تاسو په هیګه چې و مرحله به د ماتې مرحله وي.
د بایدن ټاکني زړلې د دې مرکې و برخه په اکسپانه خبره کړي او پرې داسې تبصره کړي چې ګناهګار ټرمپ ویلي کپکور کې حبس شي نو تشدد برامنست شي. د شیکاګو د پوانتون سیاسي متخصص سوسن سټوکس وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به په خپل پیغام ټینګار وکړي چې هیڅوک د قانون نه بر نه دی او لدې لارې به دا هغه ټاکني زړاله د ټرمپ د ګناهګارۍ د حکم نه استفاده د جمهورۍ غوښتونکو ګوند د احتمالي نومان پر شخصیت برید وکړي.
د پیسو نه د استفاده هیله او قدرت او نفوذ د دې لپاره چې حساب کتاب ورسره ونی شي تاسو د سیاسي تمرکز تمال هغه کوي شي.
مېرمن سټوکس وایي چې د ټرمپ ډله به د خپل تګلارې په بدلولو د نورو رای ورکوونکو د ملاتړ د ګټلو هڅه وکړي.
خای په نیمه خاري سیمو کې هغه خځې چې نه پويږي د 2023 کال په نومبر کې څه وکړي او ورته یو څه دلیل وړاندې شي چې د حکم نه بغیر فکر وکړي.
دواړه نوماندان به په دې میاشت کې پر هغه رای ورکوونکو تمرکز ته دوام ورکړي چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې کوم لوري ته رای ورکړي. په دې لړ کې ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو لومړنۍ مناظره د جون په 20مه تر سره شي. د ویرونیکا بالدرز د ریپورت ژباړه احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام امریکا او ویست انډیز کې روان دي او د کرکټ نړیوال مبصرین تمه لري چې د کرکټ دا جام بل نورو ځانګړې او پزلو پوری. نور حال د متیولا عبد پر پورت کې
د کال 2023 د کرکټ نړیوال شل اوریز جام کې په یو وخت شل ټیمونه په سلورو ګروپونو کې سیالي کوي او په دې کې د کرکټ د اوله درجه او تاکر ټیمونه په مختلفو ګروپونو کې د نو او کم تجربه ټیمونو سره مخامخ کیږي تر څو لوبې جالبې ووسی او ورسره بل پړاو ته د تګ لپاره لارې هم اسانه وي.
د میجر ټیمز فور دیس تورنمنت آی ریکن
د دې جامې باندې ځانګړتیا خدای د چې په امریکا کې دومره ځل د کرکټ دومره ستره سیالي تر سره کیږي چې دا به د دې سیمې خلکو ته ډیره جالب وي. بل خبره د مشهور ټیمونو هند، استرالیا، انګلستان او پاکستان د چې په مختلفو ګروپونو کې ویشل شوی دي او هر یو به هڅه کوي چې دا جام بیا وګټي.
د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ټیم په شپږم ځل برخه اخلي او د تیر 500 جام د غوره لوب نه پس ډیر تم کیږي چې د جام کې به هم تکړه ټیمونه مات او نړۍ حیرانه کړي.
د کرکټ شلوریز لوبې اصل کې د افغانستان عادي لوبې دي او لوبغاړي په دې ډول کرکټ کې ډیر مهارت او تجربه لري، نو لري نه ده چې د جام کې هم ډیر قوي ټیمونه مات کړي.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام لپاره افغانستان ټیم کې اخیستل شو لوبغاړو کې زیاتره ځوان لوبغاړي دي او د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکو جاناتن چاټ هیلمن دي چې دا ځمنن به د اټکل سره سم لوب وکړي.
تیر 500 جام کې هم د ځوان لوبغاړو په مټه افغانستان سترو ټیمونو ته ماته ورکړه او د جام کې هم نوی ځوان لوبغاړي لوبيږي، نو تم دا ده چې دا ځل به هم ډېرې ښې لوبې وشي او بریا به ترلاسه کړي.
د کرکټ شلوریز جام د جون لومړۍ نیټې نه تر 9مې نیټې پورې دوام کوي. امریکا د جام د 5 سالونو د شپږ سالیو کوربه دی او نورې برخې لوبې ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. په امریکا کې کېدونکو سیالیو کې مهمه سیالي د هند او پاکستان ترمنځ ده چې د جون په 9مه نیټه د امریکا په نیویارک ښار کې ترسره کیږي. متی الله عابد، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو، د روان میلادي کال د ټول هیواد په کچه د پولیو واکسین دوم ملي کمپاین پیل شو. د طالبانو د امر روغتیا وزارت وایي چې د ګوزن ضد کمپاین د نړیوالو روغتیایي ادارو په ملاتړ پیل کړی دی چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پاموکي رپورټ.
په افغانستان کې د پولیو دویم ملي کمپاین د روغتیا وزارت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو په همکارۍ پیل شو چې څلور ورځې به دوام وکړي. د امي روغتیا وزارت وایي شرافت زمان امرخیل وایي چې دغه کمپاین د ګوزن د مخنیوي لپاره په ټوله معنا خپل ژمنتیا ښکاره کړي او د نړیوالو شریکانو سره په مشترکه به د دې وایرس د مخنیوي لپاره هڅې جاري وساتي. ښاغلی امرخیل وویل
نن د دوشنبه ورځ د جوزا د میاشتې 14مه نیټه د 1403 هجري شمسي کال د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین ملي کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې د 1.2 میلیونه ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق کیږي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوی وکړي. په همدې موخه په تېرو 2 کالو کې په بېلابېلو وختونو کې موږ ملي او فري کمپاینونه پر لاره اچولي. خوشبختانه چې نسبت مخکې ده په افغانستان کې د پولیو واقعیات راکم شوي دي. سږ کال په 2024 کال کې موږ 2 فرعي کمپاینونه تطبیق کړي، البته یو ملي کمپاین هم تطبیق شوی چې د اوسنۍ کمپاین دویم ملي کمپاین ده.
دوی هم دا شان له خلکو د ګوزړ په مخنیوي کې د مرستې او همکاري غوښتنه کوي. هغه هم دا رنګه څرګند کړه.
له قومي مخاورو علما کرام او متنفذونو څخه مغوښتنه ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی وسیږي. په ټول هیواد کې د 80000 په شاوخوا کې رضاکار به د هغه ماشومان لپاره چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین تطبیق کړي. د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په افغانستان کې د وقایوي تدابیرو په عملي کولو سره د ساري ناروغۍ څخه مخنیوي وکړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مال په هیواد کې د پولیو وایروس ته او د عامې روغتیا وزارت یې پر وړاندې مبارزه ته بشپړ چمتووالی لري. دوی له خلکو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ترڅو ګوزن وایروس په بشپړ توګه له افغانستان پاک شي. لیمه مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.